द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوا سارنې نیم ساته خبری خبرونه ده د وړاندې کوونکی زیم محوش چلیل نن د ګل ورځ کال 2013 د فروری د میاشتې 19 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې کابل کې د سحر پنځه نیمې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د فروری 13 نیټه ده او د ماسخوتن 8 بجې دي یو شمیر مهم رپورټونه به هم په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې وړاندې کوو خو اول غوږ شئ د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د سویلی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا نائب سیکرټری الیس ویلز ویلي د پاکستان سره اوس هم یو لویه موقع شته چې د امریکا او افغانستان سره د خپلو شریکو مفاداتو لپاره یو ځای کار وکړي او د سولې ګټه پورته کړي
الیس ویلز ویل امریکا غواړي چې د افغانستان حکومت سیاسي جوړ جاړي په خبرو اترو کې ملګرتیا او ملاتړ وکړي په داسې وخت کې چې د افغانستان ولس خونړو بریدونو سره مخ دی
د پاکستان د ریاستونو او سرحداتو وزارت یا سفرون د پاکستان سینټ ته ویلي په تیرو څلورو کالو کې د پاکستان قبایلي سیمې د ترهګرۍ په پیښو کې تر ټولو زیاتې اغیزمنې شوې د وزارت تر مخه په دغه موده کې په قبایلي سیمو کې یوازې په ځان وژون کې بریدونو کې 3900 او څلور کسان وژل شوي دي
په لیکل شوي دغه معلوماتو کې دوی داوه کوي چې د وژل شوو خپلو خپلوانو ته په معاوضه کې 1.5 اربا روپۍ ورکړی شوي دي
او د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی لخوا د ځینو نورو ولایتونو په شمول د سمنګان والی د خپل څوکۍ لری کولو د اعلان وروسته دغه ولایت والی عبدالکریم خدام د صدر غنی د امر منلو نه انکار کړی دی
د اتوار په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې خبری غونډې په مهال عبدالکریم خدام ویلي هغه به د والی په توګه خپل دنده جاری ساتي او د هغه د لری کولو اختیار یوازې په ولایت کې میشته د ترکمن قام سره دی
او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته د سویلی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا نائب سیکرټری الیس ویلز د افغانستان یو شخصي ټی وی ته په یو مرکه کې د پاکستان او افغانستان په شمول د سیمې په یو شمیر مسلو خبرې ترې کړې دي د صدر ټرمپ انتظامیه د افغانستان او سیمې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې میرمن ویلز ویلي د صدر ټرمپ دغه پالیسي د پاکستان لپاره یو ښکاره پیغام و چې د امریکا سره د ګډو اهدافو لپاره کار وکړي میرمن ویلز وړاندې ویلي د صدر ټرمپ لخوا د پاکستان پوځي امداد ځنډول زموږ یوه لویه مایوسي وه ځکه چې پاکستان لا هم په خپله خاوره د طالبانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي الیس ویلز ویلي موږ اوس هم ګڼو چې د پاکستان سره یوه لویه موقع شته چې د امریکا او افغانستان سره د خپلو شریکو مفاداتو لپاره یو ځای کار وکړي او د سولې ګټه پورته کړي د بلخ د والی عطا محمد نور رستو د سمنګان والی عبدالکریم خدام هم د صدر اشرف غنی لخوا د هغه د خپلې څوکۍ لری کولو د اعلان رستو د صدر د امر نه منلو اعلان کړی او ویلي دي چې مرکزی حکومت د هغه د لری کولو اختیار نه لري په ولایتي حکومتونو کې د اصلاحاتو په خاطر صدر اشرف غنی د خالی شنبې په ورځ د شپږو ولایتونو د نوو والیانو د ټاکلو اعلان کړی و چې پکې د سمنګان دپاره هم نوې والی ټاکل شوی و مرکزی حکومت د سمنګان دپاره د عبداللطیف ابراهیمی د ټاکنې اعلان وکړو چې تعلق یې پخوا د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي افغانستان سره پاتې شوی دی د اتوار په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د خبری غونډې په مهال عبدالکریم خدام ویل هغه به د والی په توګه خپل کار جاری ساتي او د هغه د لری کولو اختیار یوازې په ولایت کې میشت د ترکمن قام سره دی پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان د ریاستونو او سرحداتو وزارت یا سفرون د پاکستان سینټ ته په یو لیکلي جواب کې ویلي په تیرو څلورو کالو کې د پاکستان قبایلي سیمې د ترهګرۍ پیښو کې تر ټولو زیاتې اغیزمنې شوې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د یو خبر تر مخه د سینټ غړي احمد حسن د سفرون وزارت نه غوښتلی و چې په تیرو څلورو کلونو کې په قبایلي سیمو کې په ترهګرۍ کې د وژل شوو خلکو شمیره څرګنده کړي د دغې په جواب کې سینټ ته ویل شوي په تیرو څلورو کالو کې په قبایلي سیمو کې یوازې په ځان وژون کې بریدونو کې 3900 او څلور کسان وژل شوي چې تر ټولو زیاته شمیره پکې د کورمې قبایلي ایجنسۍ ده او د اتوار یا یک شنبه پر ورځ یو نامعلوم وسلوال تن د روس د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې په عام خلکو ډزې کړي چې 15 تنه وجلي او 100 نور یې ټپیان کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا سهرنی نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوا سره د فیسبوک تلاره هم ملګری جوړی دی شي. وی او ای ډیوا زمونږ د فیسبوک پانه پته ده، چرته چې تاسو په مهمو موضوعاتو باندې ویډیو ریپورټونه هم کتی شي. اوس ورځو ریپورټونو اړخته لومړی ریپورټ چې دی وای د سویلی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا نائب سیکرټری الیس ویلز ویلی د پاکستان سره اوس هم یو لوی موقع شته چې د امریکا او افغانستان سره د خپلو شریکو مفاداتو لپاره یو ځای کار وکړي او د سولې ګټه پورته کړي. هم په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
د سویلی او منځنۍ آسیا معاملو لپاره د امریکې نائب سیکرټر الیس ویلز د افغانستان درې ورځنی دورې په مهال افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د قومي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره د فروری په 14 او 15 نیټې ترمنځ ملاقاتونه کړي. د ملاقاتونو مقصد په کابل کې په 28 فروری کې دونکي امن کانفرنس په حق له مهمې خبرې اترې کول وو. نوموړی الیس ویلز خپل دورې وروسته د افغانستان خبری ادارې تولو سره په خپل مارکې کې د هغو ګنګوسو سپینوي کړي چې د هغې د موجودګۍ په افغانستان کې یوازنی مقصد د کابل امن کانفرنس تیارو په سر مهم ملاقاتونه کول وو. میرمن الیس ویلز ویل یو شمیر افغان چارواکو او ملګرو دا خبره کړې چې طالبان د افغانستان د سماجي صدر برخه دي او د خپل هیواد په کامی ګټو یقین لري. د امریکې د سویلی او منځنۍ آسیا معاملو لپاره نائب سیکرټری الیس ویلز ویل امریکا غواړي چې د افغانستان حکومت سیاسي جوړجاړي په خبرو اترو کې ملګرتیا او ملاتړ وکړي په داسې وخت کې چې د افغانستان ولس خونړو بریدونو سره مخ دی. الیس ویلز دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د امنیت وضع سډېره ښه نه ده، خو په دې خبرې زور راوستو چې آخري حل سیاسي جوړجاړی دی نه که جګړه. میرمن الیس ویلز وسیمه کې د امریکې نوې تګلارې په اړه هم مهم خبرې اترې وکړې او وی ویل صدر ټرمپ د پاکستان پوځي امداد د تړلو لوی وجه هم داده چې پاکستان د پولې دیخوا د طالبانو تګ راتګ مخه نیولو کې ناکامه شوی او امریکا ویني چې پاکستان لپاره دا یوازنی موقع ده چې په سمې طریقې د نړۍ سره همکاري وکړي. میرمن الیس ویلز ویل موږ غواړو چې پاکستان دې د مسلې حل جوړ شي او په دې لړ کې پاکستان سره هم خبرې اترې روانې دي. د کوم مقصد دواړه خیزه ګټې ترلاسه کول دي، ولې چې د امن ګټې دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان لپاره برابر حیثیت لري. نوموړي دا هم وویل چې تیرو سلویختو کالو راسې بد امنیت لوجې د دواړو هیوادونو اقتصاد او ترقۍ ته هم سخت زیان رسیدلی. پاکستان تل د امریکې او د افغانستان تورونه رد کړي چې د پولې دیخوا د افغان طالبانو منظم موجودګي نشته. د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجوا په تیر ورځو کې د میونخ امنیتی کانفرنس په محل ویل په پاکستان کې د طالبانو مرکزونه اوس شتون نه لري. د امریکې سویلی او منځنۍ آسیا معاملو لپاره نائب سیکرټری الیس ویلز د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د صبر او د جرأت ستاینه وکړه چې باوجود په تیر ورځو کې د ولسی وجنو د امن یو لوی مبارز دی. تیر کال دسمبر په میاشت کې اشرف غنی لخوا جوړ شوی د سولې ډلې اعلان کړی چې حکومت طالبانو سره خبرو اترو لپاره په افغانستان کې د هغوی نماینده دفتر خلاصولو ته تیار دی او بغیر د کومو شرطونو. د سولې عالی شورا مشر اکرم خپلواک میډیا سره د افغانستان حکومتي پلاوی انډونیشیا ته د دورې حال تیرولو په وخت په کابل کې ویلي وو که چېرې طالبان غواړي په افغانستان یا په بل کوم هیواد کې خپل دفتر پرانیزي نو د افغانستان حکومت به پوره مرستې کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا دې ته هم تیار دی که چېرې طالبان د درېمګړي د لارې خبرې کول غواړي چې پکې مذهبي مشران، جهادي مشران یا افغان قبایلي مشران هم ترمنځ راوستي شي. ښاغلی اکرم خپلواک دا خبره هم صفا کړې وه چې د خبرو اترو مطلب به دا نه وي چې طالبان د وسله وغورځوي، بلکې دا د کامی جوړجاړي عمل دی چې د اسلامي او کامی قدرونو پر رڼا کې به ترسره کیږي. د طالبانو قطر دفتر هم په جواب کې په خپل بیان کې ویلي وو چې دوی هم پر امنه د افغانستان مسلو هواري لپاره د خبرو اترو ملاتړ کوي، هم د ملګرو ملتونو په افغانستان کې خصوصي نماینده سلامتی کونسل ته تیر کال د دسمبر په 28 نیټه دا خبره وکړه چې سلویختو کالو وروسته هم په افغانستان کې د امنیت وضع ناسمه ده. د یونان مشر سلامتی کونسل ته ویلي وو چې د ټولو لویه ستونزه دا وخت په هیواد کې په کال 2013 کې پارلیماني ټاکنې دي او بیا وروسته په کال 2019 کې صدارتي ټاکنې را روانې دي او په دې لړ کې ډېرې تیاری په نظر نه راځي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
امریکا ڈیوا سره نن ساته خبری خبرونه ته واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه غوږی او اوس وخت شوی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې دی مختار خلیل.
ملګرو ملتونو چې د پاکستان کم تنظیمونه او کسان تر هغه ګرځولي دي او پاکستان د ملګرو ملتونو د بیا بیا ویناګانو باوجود د دوی خلاف څه کار روي نه کوي، په دې د عالمی مالی اقدام کارنده ډلې د پاکستان خلاف د کار روي کولو امکان ښکاره کړی دی، خو د پاکستان په دې لړ کې په دوراهه ادریدل سنوې خبره نه ده. په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهورې ورځپاڼې ډان خپله یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته د ترهګرو مالی امداد ډان اخبار د خپلې اداریې په شروع کې لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ د پاره د پیسو ټکو په غلا د لیږلې کېدو د مخنیوي د قانون په جوړولو کې په پاتې راتلو د کال 2012 نه تر کال 2015 پورې د ناخوخه ملکونو په فرست کې اچولې شوی وو، خو چې کله د خزانی د پخوانی وزیر د اسحاق ډار په مشرۍ کې پاکستان د منی لانډرنګ خلاف قانون جوړ کو نو پاکستان د ناخوخه ملکونو د فرست نه اوخکلې شو او دا شان د پاکستان مالی مد لګه د تسلی سا واخیسته. خود دین پس پاکستان ته نیوی نیوی شرطونه کې خودلې شول او غدا چې ملګرو ملتونو چې کمی ډلې تر هغه ګرځولي دي پاکستان دې د دې ډلو خلاف کاروایی وکړي، د دوی مال جایداد دې ضبط کړي، د پاکستان دننه یو ځای نه بل ځای ته د دوی پتلو راتلو دې بندیز لګي او د دوی د چندو راغونډولو مهم دې ختم کړي. پاکستان د کال 2015 نه را په دې خوا په دې لړ کې لویه کار روایي راخستې ده، ځکه چې د فلاحي انسانیت او د جماعت دعوه غونډې تنظیمونو د ملک دننه د مضبوطی مرستې کېدو له سببه د پاکستان په سیاست کې هم ځان له لویه لار جوړه کړې ده او اوس خو د کال 2018 په راتلونکو عامو انتخابونو کې د برخې اخیستو تیاریانې هم کوي. اخبار لیکي چې د حکومتونو ترمنځ د مالی اقداماتو د کارنده ډلې په پیرس کې د رواني غونډې تر مخه پاکستان کې د دې تنظیمونو خلاف کار روایي شروع کړې شوې دي. د صدارتي آرډیننس د جاری کېدو نه پس د ملګرو ملتونو او د پاکستان لخوا د ترهګر ګرځولې شوو ډلو خلاف د تیر وخت په نسبت زیاته سخته کار روایي په نظر راځي او دینه معلومیږي چې د ریاست پاکستان دننه د فیصلو کولو په اډانه کې ډیر لوی بدلون راغلی دی. ادارې لیکي چې د ځینو مخصوصو تنظیمونو خلاف سخت کار روایي د پاکستان په مفادو کې ده، باید چې دا تنظیمونه پاخه غیر قانونه وګرځول شي او چې په بدلو نامو د بیا بیا سر راپورته کولو ټول امکانات ورله ختم کړی شي. دا وخت چې د دې تنظیمونو خلاف کم اقدامات کیږي په دې کې د دې ډلو مالی وسیلې ضبطول هم شامل دي او دا اقدام د دې خبرې علامه ده چې د دې کار په لوري د حکومت د اعلی اختیار سټو په سوچ او فکر کې بنیادی تبدیلی راغلی ده، خو مملکت پاکستان له د جملو توندلارو ګوندونو خلاف اقدام یقیني کول پکار دي. د کومو تنظیمونو چې دلته په نامه ذکر شوی دی دوی د پاکستان د معاشرې د نن خپلې جرړې ډېرې خوري کړې دي، ځکه چې د عامو خلکو د خیر ښېګړې په کارونو کولو دوی د خلکو زړونه ګټلي دي. د دې ډلو خلاف په موجوده اقداماتو به امکان دی چې د بین الاقوامي ګوند دا تسلی وشي چې پاکستان واقعي چې خپلو ذمهوارو پوره کولو ته د زړه د خلاصه لاس اچولی دی، خو اصلي خبره د پاکستان د خلکو تسلی ده، څوک چې د توندلاریتوب نه په یو پاک ملک کې ژوند کول غواړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا سارانی نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سو شیبو کې به بی بی شیرین پروګرام پیل کیږي. وګما جالوان او اشفاق مومن به د دې پروګرام قربانی وي. او اوس پر دیو بل رپورٹ رخته. د پاکستان د ریاستونو او سرحداتو وزارت یا سفرون د پاکستان سینټ ته ویلي، په تیرو څلورو کالو کې د پاکستان قبایلی سیمې د ترهګرۍ په پیښو کې تر ټولو زیاتې اغیزمنې شوې. د وزارت تر مخه په دغه موده کې په قبایلی سیمو کې یوازې په ځان وژون کې بریدونو کې 3,904 کسان وژل شوي. تفصیلي رپورٹ پې اشفاق مومن ناورو.
د پاکستان د سرحداتو او ریاستی چارو وزارت لخوا سینټ ته ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوي دي چې په تیرو څلورو کالو کې د ترخګره پیښو له وجې ګرد ملک کې قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې اغیزمنده شوې دي. په غوښتل شوو معلوماتو کې د سرحداتو وزارت وایي چې د کال 2014-14 نه تر دې وخته پورې د ترخګرۍ په پیښو کې په ګرد ملک کې 6,968 کسان وژل شوي دي، چې پکې 3,012 ځان له په قبایلي سیمو کې وژل شوي. په لیکل شوي دغه معلوماتو کې دوی دعوه کوي چې د وژل شوو خپلو خپلوانو ته په معاوضه کې 1.5 اربع روپۍ ورکړی شوي دي. د سینټ یو غړي احمد حسن د سرحداتو وزارت نه په تیرو څلورو کالو کې د وژل شوو قبایلي خلکو په حق لباندې تفصیل غوښتی وو. د سرحداتو د وزارت د دغې مرستو یا د وژل شوو خلکو د شمار شمیرې هیڅ کوم آزادې ادارې پخلی نه کوي او نه یې دغه راپور رد کړی دی، خو په قبایلي سیمو یا ګرد پاکستان کې داسې کوم د شمار شمیرو برابر ریکارډ د ساتلو نظام نشته او نه دغې خلکو ته مرستې د ورکولو په کار ځایي خلکو کوم پخلی کوي. قبایلي سیمو کې مرستې د ورکولو پوره تفصیل یا دغې کې د درغلیو په هکله د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکي میډیا ته هم هر وخت پاتې راغلي دي. د سپران وزارت وایي چې کال 2014-14 کې 209 کسان په ترخګره پیښو کې وژل شوي وو، چې پکې 1,240 ژوبل شوي هم وو. دوی وایي چې کال 2014-15 کې 1,094 کسان وژل شوي وو او 1,513 ژوبل شوي وو. دوی زیاتوي چې کال 2015-16 کې 1,104 کسان وژل شوي او پکې 1,415 نور ژوبل شوي هم دي. د راپور تر مخه کال 2014-15 کې 990 کسان وژل شوي او 6,250 نور ژوبل شوي دي. سرحدي چارو وزارت وایي چې په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبل په کورم ایجنسۍ کې رامنځته شوي، چې پکې په تیرو څلورو کالو کې 1,345 کسان وژل شوي دي. په خیبر ایجنسۍ کې 1,055، باجوړ کې 312 او په اورګزی ایجنسۍ کې 113 کسان وژل شوي دي. د سرحداتو وزارت وایي چې د پوز لخوا عملیاتو کې هم په تیرو څلورو کالو کې په قبایلي سیمو کې په لوی کچ ودانیو او جایدادونو ته زیان اوړېدلی دی. دوی وایي چې سویلي وزیرستان، شمالي وزیرستان، اورګزی، کورما او خیبر ایجنسۍ کې د دغې ازالې لپاره 2,35 میلیونه روپۍ ځایي خلکو ته په څلورو کالو کې ورکړی شوي دي. دغه راپور وایي چې دغه مرستې پولیټیکل انتظامیې ته ورکړی شوي دي او د پوره سروې وروستو 10.5 اربع روپۍ د دغو نه قبایلي خلکو کې تقسیم کړی شوي. یاد دې وي چې د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، د خیبر ایجنسۍ، کورمې، مومندو او باجوړ ایجنسۍ نه ستانه شوي کډوال ګیلې کوي او وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي چې دوی ته ورکړل شوي مالی مرستې کافي نه دي او د ژوند ژواک کولو تمامې وسیلې په عملیاتو کې تباه شوي دي او دا یوازې د کور جوړولو نه بلکې د کاروبار برابرولو لپاره یې هم حکومت ته ډیر څه کول پکار دي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا پتا کی زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
نوردونکو وایس اف امریکا دیوا سره نه نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدمام لري. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی لخوا د زنو نور ولایتونو په شمول د سمنګان والی د خپلې څوکې لری کولو د اعلان وروسته دغه ولایت والی عبدالکریم خدام د صدر غنی د امر منلو نه انکار کړی. په دې اړه باندې تفصیلی رپورت شیبزاده نور.
د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی لخوا په ولایتي حکومتونو کې د اصلاحاتو په خاطر د شپږو ولایتونو د نوي والیانو د ټاکلو د اعلان وروسته سمنګان والی د صدر اشرف غنی د دغه حکم منلو نه انکار کړی دی. د افغانستان مرکزی حکومت د سمنګان دپاره د عبداللطیف ابراهیمی د ټاکنې اعلان کړی او چې تعلق یې په خوا د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي افغانستان سره پاتې و. خو عبدالکریم خدام چې کال وړاندې د دغه ولایت والی ټاکل شوی دی، د هغه د لرې کولو د صدر اشرف غنی د امر منلو نه انکار کړی دی. د اتوار په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې خبری غونډې په مهال عبدالکریم خدام ویلي هغه به د والی په توګه خپل دنده جاری ساتي او د هغه د لرې کولو اختیار یوازې په ولایت کې میشته د ترکمن قام سره دی. په سیاسي توګه ښاغلی خدام د جمعیت اسلامي سره تعلق لري. د ښاغلي خدام نه وړاندې د بلخ والی عطا محمد نور هم د هغه د لرې کولو د صدر اشرف غنی د امر پر ضد په خپله څوکۍ ناست دی. صدر اشرف غنی د دسمبر په میاشت کې د هغه د لرې کولو امر کړی و، خو عطا محمد نور یې د منلو نه انکار کړی دی او تر دې وخته په خپله څوکۍ ناست دی. عطا محمد نور هم د جمعیت اسلامي ګوند سره تعلق لري. عطا محمد نور په صدر اشرف غنی الزام لګولی چې حکومتي څوکو ته د قامیت په بنیاد د خلکو ټاکنه کوي، خو افغان صدر دغه ټول تورونه ردی. عطا محمد نور اعلان کړی دی چې د ده د پلویانو د 20,000 موټرو یوه قافله به د روانې میاشتې په 23 نیټه سرخار کابل ته ورځي او هلته به احتجاج پیل کوي. په کابل کې به دغه احتجاج په داسې مهال کیږي چې د فروری په 23 نیټه به په پایتخت کابل کې په افغانستان کې د امن او د طالبانو سره د مفاهمت په موضوع یوه نړیواله غونډه هم کیږي. د افغانستان د سیمه ایزو حکومتونو ادارې چارواکي وایي چې په ادارو کې بدلون یو اصل دی او هیڅ دولتي څوکۍ دائمي نه وي. خو د بلخ او سمنګان د ولایتونو په اړه حکومتي مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د دغه ادارې یو ویان وایس اف امریکا آشنا ته ویلي دا غبرګونونه قدرتي دي. په ځینو ځایونو کې خلک او په ځینو ځایونو کې مشران بدلونونه نه مني، خو څه چې موږ لپاره مهم دي هغه د خلکو خیر دی. دغه تر مخه دغه اداره د صدر اشرف غنی فرمانونه عملي کوي او لا هم د بلخ او سمنګان د مسلو د حل لپاره سلا مشورې روانې دي.
دا وایس اف امریکا ډیوا سره نن ساته خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د بدمنه لکبله په زرګونو عام خلک بې کوره شوي چې پکې زیاتره د کابل بهر په کچا پناه ځایونو کې پناه اخستې ده، او چرته چې دوی د سخت یخنۍ له وجې د سختو ستونزو ښکار دي. او بیا دې کې هغه کورنۍ هم شامل دي څوک چې د پروستیو کې د پاکستان او ایران نه واپس افغانستان ته راغلي. یو تفصیلی رپورٹ پې زموږ همکار ارباب محمود علی نور.
د کابل د بګرامي نساجي په کیمپ کې خوشا زرو پورې ماشومان خزه او سړی د خورو په یوې غونډه جوړ کیمپ کې ژوند تیروي. دوی د سخت یخنۍ نه د ځان بچ کولو لپاره سټو استعمالوي. د اور بلولو لپاره ماشومان ټوله ورځ کاغذونه او پلاستیکونه راغونډوي. شازیه 2 کاله وړاندې د خپل کورنۍ سره د پاکستان نه بیرته ستنه شوی دا
کلینیک نستا چې مونږ خپل ماشومان ورته بوزو دز دمونږ وسنه کیږي چې مونږ واخلو بچي ته پیسو باندې دوا دغه د دوه بچی د ما وسنه جوړ دی را سره وسنه ست چې زلاړه سم بچی می بوزو مین دغه درته رنځيږي پراته دی
کله خو د تشدد له وجه خلک خپل کورونه پریګدې نو بلې خو د پاکستان او د ایران نه هم کډوال په لوی اشمیره کې واپس افغانستان ته ستنه شوی دې صورتحال د افغانستان په حکومت او مرستندوی نړیوالو ادارو باندې اضافي بوج ورچولې دی ادبر ګل د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلې دی او اوس په دې کیمپ کې ژوند کوي
وزل تنه مواستانه خشتانه بشتانه څوک کومک راوړي نه کومکونه شته دي او د ماشومان ګوره څوک په لوچ دي څوک سر لوچ دي په دې خنه کې دغه کټو پورته ګرځي دغه کاغذونه مغزونه راوړي دغه سوځي او وزغل تورته ناشتي زمونه لګ لګ ګرمي
ډیر بے کورش بھی خلق وائی دوی سره هیڅ لاس امداد نه دی شوی ذوالفقار په افغانستان کې د جنگ جګړو لوګو چې په خپل هیواد کې بے کورش شوی دی د اوزګان نه د کیمپ ته راغلی دی
د دولت سمودا غشتنه ده چې دا خوار او غریب دی په قرار کې یو شی دی ورکی یا یو مرسته دی ورکی یا یو غران دی ورکی یا یو وړ دی ورکی یا دی یو دال مال ورکی چې دا خواران په نس مړ شي
په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر مشر فتیه عبد الله وای په کور دننه د خلکو کډې کول او د خارج نه د کډوالو بیرته ستنېدل په نړیوالو مرستندوی ادارو په حکومت ډېر فشار اچولی دی
ډیفینیټلی د وینټر از وای هارش
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ژمی ډېر بد وي او په خاص توګه په غریزو علاقو کې کم خلک چې بیرته ستنې سوي دي دوی د موسم څخه بې خبره دي
خو په دې کیمپ کې د وسیدونکو ماشومان لپاره یوازنې د خوند خبره هغه په دې ووره لوبې کول دي
او ستراندي کوي به داریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
د فروری د میاشتې په دریم ګل امریکایان د صدر په نوم پریزیدنت ډے مانځي په اصل کې د دې ورځې د مانځلو مطلب اډومبي صدر جارج واشنگتن ته دا قیدت د پرزونو وړاندې کولو څوک چې د امریکای بانی دی د کال 1923 د فروری په 22 تاریخ پیدا شوی وو دا تاریخ په کال 1800 کې د یاد ساتلو غیر سرکاري کړي زورز وګرځولې شو کله چې جارج واشنگتن حق رسیدو په کال 1915 کې دا ورځ وفاقي چټي اعلان کړې شو د دغه ورځې نه را پدې خو د امریکای تقریبا نیمو ریاستونو دا ورځ د امریکای یو بل صدر ته هم د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو ورځ وګرځوله دا د امریکای شپاړسم صدر ابراهام لینکن دی ابراهام لینکن د کال 1909 د فروری په 12 تاریخ پیدا شوی وو او لکه د بانی صدر جارج واشنگتن په شان د امریکای د ترقۍ او مضبوطولو د پاره لوی نام لري جارج واشنگتن تاجی برتانیا نه د ازادۍ حاصلولو د پاره د یاغي فوز مشري کړی و ملک په مضبوطو مالی بنیادونو ادرولو او چې د سختو تکلیفونو مشکلاتو ورستو اخري یو محکم جمهوری او قانوني حکومت جوړ کو دوزل تر سلورو کالو پورې د صدر پاتې کېدو ورستو جارج واشنگتن په خپل خوخه د صدارت د کورسۍ نه کوس شو او اقتدار جمهوری طور منتخب مشر ته حواله کو او دا شان راتلونکو ټولو صدرانو ته یو ډیر ښه او اهم مثال قائم کو بل پلو ابراهام لینکن هغه مشر چې د خانه جنگی نه ریخي ریخي ملک امریکا راغونډه کا او د وفاق او د ریاستونو ترمنځ د اختیاراتو په امنناک ډول د تقسیم او سپارلو یو مضبوط بنیاد کې خودو د د د اقداماتو له سببه د ریاستونو یو کمزوري وفاق عقوبت د یو کمزوري مرکزی حکومت لاندې متحد شو چې په نتیجه کې یو مضبوط وفاقي حکومت په وجود کې راغلو دا بدلون د غلامۍ د قوانینو سره سم شروع شوی وو د امریکای د خانه جنگی نه وړاندې د امریکای ځینو ریاستونو د قانون لاندې د غلامۍ اجازه ورکړی وو نورو ریاستونو غلامی غیر قانونه ګرځولې وه د کال 1903 د جنوري په لومړۍ تاریخ صدر لینکن غلامۍ نه د آزادۍ فرمان جاری کو او په یاغي ریاستونو کې غلامی غیر قانونه وګرځوله او دای ختم کړله د دې په نتیجه کې په آئین کې دیارلسم ترمیم وشو. د دې ترمیم تر مخې په ګرد ملک کې غلامي ختم شوه. مونږ صدر واشنگټن او صدر لینکن ته په دې د عقیدت پرځونې وړاندې کوو چې دوی د اولسي خدمت د عزت او احترام بنیاد کېښودو. پریزیڈنٹ ڈے باندې مونږ په خوانو او موجوده صدرانو ته د عقیدت پرځونې په دې هم وړاندې کوو چې دوی د امریکې د آئین د تحفظ دپاره پورتکلی سوگند د ټینګ ادریدو مثالونه قائم کړی دي.